یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته خراغلاست ويم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوریم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات د اسلام کلا د بندر در لوی اورلګیدنې د تحقیقاتو لورستو جزئیاتو تاسو خبرو د هرات سوداګری او پنګونې د خونی رئیس وای شوخوا زر موټره په دې لوی اورلګیدنه کې تخریب شوې دي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وایي
افغان ځواکونو په بغلان کې د طالبانو له زندانه 340 بندیان خوشی کړل تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي او ملګرو ملتو په میانمار کې پوځ ته خبرداری ورکړ د خبرونو تفصیل د بغلان امنیت قمندان جنرال وی سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورلي دي ښاغلي سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول په دې ډله کې امنیتي ځواکونه سوداګر او ملکی وګړي شامل وو
د بغلان امنیت قمندان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د طالبانو زندان لمنځه تللی دی طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چنن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان د سفیر خواجه ایوازوف سره نن په کابل کې وکتل د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا برادر په مشي د طالبانو پلاوی تیر اونۍ ترکمنستان ته تللی و تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون وویل د چهار شنبې او پنج شنبې د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي شاغل ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل د ناټو لومړی توپ دا دی چې افغانستان بیا ځلي د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نه شي د اوس لپاره ناټو په افغانستان کې شاوخوا لس سره پوځیان لري ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي د غلایه لمخه چې د ایران پارلمان پروسه شکل تصویب کړه د ایران حکومت مکلف دی چې په ښکارا اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخت محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په موادو عمل وکړي د اټومي انرژي په نړیواله اداره یا IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده ویلی دی د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA د ټولو پلټنو مخنیوي کوي له ازادي راډیو خبرونه اوري ملګرو ملتونو په میانمار یا افغاني برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوسټه خبرداري ورکړې ده د ملګرو ملتونو ویان فران حق پرون وویل د میانمار لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي کریستین شرانر بورګنر د میانمار د پوځي حکومت لمرستيال مشر سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې سو مظاهرو او غونډو لپاره د خلکو حق ته باید پوره درناوی وشي شاغلی حق وویل ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې د اعتراضونو سخت ځپل شي ناوړه عواقب ولري په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې د کودتا پر ضد چې په ترڅ کې د دې هیواد د دولت مشر آنګ سان سوچي او ځینې نور مشران ونیول شول اعتراضونه په پراخېدو دي دا خبرونه
خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او دا خبرونه هلته ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې مو وړاندې د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې د تحقیقاتو په اړه لورستیو جزئیاتو خبرو. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونوای تر زر لوی موټر په دې اورلګیدنه کې تخریب شوی دی.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرار رسیده.
په بلخ کې د نای دفتر یا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي موضوع د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. په جلال آباد کې مو د خلکو له هغو شکایتونو خبرو چې د ناامنیو په اړه لري.
ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د سیمیاو نړۍ له مهمو راپورونو همدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړي مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې وویل، لومړی ورزو د هرات د لوی اورلګیدنې په اړه وروستیو جزئیاتو ته. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د شنبه ورځې اورلګیدنې په پایله کې نږدې زر موټر چله سوداګریزو توکو او نفتي موادو ډکو سوځېدلې دي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو او پانګونې خونه وایي د شمیرې په تیرو درې ورځو کې معلوماتو راغونډول وروسته ترلاسه کړي. اخو د هرات والی سید وحید قتالی ویلي په اسلام کلا کې د اورلګیدنې په ورځ د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای 2500 موټر ولاړو. تازه د هرات والی او د کورونی چارو وزارت د دې اورلګیدنې یو دلیل فساد بللی، خو ډیر جزئیات د سیړنو په پایلو پورې تړلې دي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
نوی ځای په څام په هرات کې د ورته اور لګیدنې په اړه باندې هم دا اوس دوه پلاوی د تیړونو په جزئیاتو باندې بخښ دي. لومړی پلاوی د افغانستان د کورونا چارو وزارت په مشرۍ باندې سیمه کتل څو چیرې چې پیښه تر ډول رامنځته شوې ده. دویم پلاوی بیا د هرات ولایت د مرستیال په مشرۍ باندې دی لپاره ګمارل شوی چې معلومه کړي چې په پیښې مالی زیان څومره ده. که څنګه دواړو پلاویو وروستي د تیړونو وروستي جزئیات نه دي شریک شوي او نه هم تیړنې بشپړې شوې دي، خو تازه بیا د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې اورلګیدنه کې نږدې زر موټر چې سوداګریز مواد او نفتي توکي پکې بارو سوځېدلې. د دې خود رئیس یونس قاضی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات یې په تیرو درې ورځو کې د خپلو تیړونو او معلوماتو له راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي.
طبق آمار حدود 100 تانکرگاز است، 327 اراده موتر تل و 420 موتر چادری و متفرده و نزدیک 100 تانکر ضرب شده و به اطراف پرد شده.
دا وایي چې دې پرې کې سل تانکر چې سوځېدلي د ګازو څخه و 320 د تیلو 300 شل بیا د نورو توکو څخه وستل داسې تانکر دي چې بېخي زو بیا ویلې شوې دي او نه معلوم دي چې څه ډول توکي پکې بار شوي دي. دا جزئیات دي چې په تازه ډول باندې د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه شریکي جوړي همدا ډول پرې پېښه کې د زیان کچا له 200 میلیونه ډالرو پورته کړي. بل خو بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو تازه تبصره کې ویلي دي چې د هرات ولایت د اسلام قلعه په ګمرک کې اور لګیدنې یو دلیل فساد دی. دی وزارت خبرداري هم ورکړې ده چې د چیړونو نه وروسته که چېرته په ډاګه شوه او هغه کسان چې په دې برخه کې لاس درلود تر هغه په سیر چلند به وسره. چې پرون د هرات والی سید وحید قتالی هم دې موضوع ته په یو ډول باندې اشاره وکړه. وی ویل چې ځین یو کسان د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د لګیدلې اور څخه ناواړه ګټه پورته کړې. دوی ویل چې د یو شمېر سوداګر موټر غلا شوي دي، ځین یو سوداګر بیا له مالیاتو د فرار حتی کړي ده، ځین نور بیا د سوداګرو موټر کلیو ته ښکته کړي او هلته یې د هغوی معلومات ترې ښکته کړي او وروسته له هغې موټر سوځولي. د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د شنبې په ورځ 1:15 دقیقې اور ولګېد او لومړی دلیل یې هم چې رسنیو ته مسؤولانو په ګوته کړی دی په یو تانکر کې چې لږه څخه ډکو چاودنه وه.
ډیره مننه کوم. مننه. د هرات اسلام کلا د بندر د اور لګیدنې په ارتباط مو تازه جزئیات واوریدل. هلته سوداګر وایي چې تر زرو پورې موټر یې سوځیدلی دی او تخریب شوی دی. میلیونونه ډالر تاوان هم اوخته ده. د نن ځوان فکر پروګرام هم د هرات همدغې لوی اورلګیدنې په اړه ځانګړی دی. تاسو کولی شئ پکې ګډون وکړئ او خبرې وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه وایي لس ورځو اعتراض او کاربندیز وروسته هم نه یوازې دا چې د دوی ستونزه نه ده حل شوې، بلکې د افغانستان بانک چارواکي ورسره خبرو ته هم نه دي حاضر شوي. د دغې شورا ویان محمد هاشم روزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو کاربندیز صرافانو ته ګڼ مالي زیانونه اړولي او د سوداګرو او نورو هغو خلکو کاري هم زیانمن کړی چې د خپلو معاملو لپاره صرافۍ کاروي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان بانک باید د دوی غوښتنې نیومنی او ستونزې ور هواره کړي. صرافانو خبرداري ورکړې تر کومه چې د دوی ستونزې هواري نشي د صرافۍ مارکیټونه به تړلې وي. د افغانستان بانک په دې ورسته یو کې د صرافانو او د پیسو د خدمتونو د وړاندې کولو فعالیت لپاره د شرکت جوړولو پریکړه وکړه. د دغې پریکړې له مخې شخصي صرافۍ د پیسو په شرکتونو بدلېږي او بیا د فعالیت جواز ورکول کیږي، هغه څه چې صرافانی خپلو امکاناتو ته په کتو نه مني. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان بانک تازه غبرګون هم واخلو، خو نتوانیدو. تر دې مخکې د افغانستان بانک د نشراتو برخې مسؤول حسیب الله نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی په شرکتي د صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ د مخنیوي او تورو پیسو د مینځلو په هدف کړې ده. او په اورسکان کې نږدې سلور اویا پروژې پلي شوې دي. د اورسکان د کرنې رئیس انجینر احمد شاه خیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ریاست په 1999 مالي کال کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژو تر څنګ نږدې سلور اویا پراختیا پروژې پلي کړې دي. نوموړي وویل په دغو پروژو کې د پیازو او کچالو صفر درجې زیرمتونونه، د مڼو او انارو سړې خونې، نوي بڼونه، د نیالګیو قوري جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، د حیواني او نباتي ناروغیو مخنیوی، بزګرانو او مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه او عامه پوهاوی شامل دي. ښاغلی خیری وویل په 1999 لمریز کال کې دوی 1,270 جریبه نوي باغونه هم جوړ کړي دي. احمد شاه خیری زیاته کړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره د اورسکان ولایت د کرنې په سکتور کې د پام وړ بدلون رامنځته شوی او تر څنګ یې ګڼو خلکو ته اوږدمهاله او لنډمهالې دندې برابرې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو پړه هغه وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور برابر کړی چې لنډیزي احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کوردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د دې حمله له کبله سخت په غوسه شوی، هغه زیاتوي چې په دې اړه د کوردستان د سیمه ییز حکومت له صدر اعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړې او هغه ته د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې ل خپل خو د همکاري ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوی. بلینکن ویلی چارواکو د وژل شوی قراردادي او په برید کې د زیانمنو بیګونا عراقیانو کورنۍ ته تسلیت ویلې ده. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایت کرنه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نه خبللې. د کوردستان د سیمایز حکومت د کورنۍ او چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویل دي چې دا توغندای د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه وشتل شوی او هوایی ډګر ته نږدې د استوګنې پر یوه سیمه راپرېوتی دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کوردستان په مرکز اربیل ښار کې د ایتلاف ډېر ځواکونه په هغه توغندوی برید کې پنه خشوی چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید بچا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډیره نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکي قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیری، یو امریکایی او یو برتانوی وژل شوي وو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
ازادي رادیو ته غواګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د نامنې له زیاتېدو شکایت کوي. د دوی په باور هره ورځ په جلال آباد ښار کې د عدفي وژنې، چاودنې او بریدونو یوه پیښه کیږي او غواړي چې باید دا لړۍ نوره بنده شي. خو د ننګرهار چارواکي به د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار د امنیت ښه والي لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبره کوي. دوی داسې وخت د اصلاحاتو یادونه کوي چې نن هم هلته په یوه پیښه کې لږ تر لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. نور حال په دغه راپور کې.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکی دی. د وایي په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
د دلته هر ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هر ورځ یو کس مړ کېږي، کمی مشران مړ کېږي، انتر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. د ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی دی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات خو دې خراب دي چې مثال په ډاډز بجرا شي خپل کاروبار او بیغمه یې الله پاک دې وکړي چې مثال ټول بده کې ټول به چې برخه وخت جهاد به چې همکاري دولت سره مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر ماتر بچ مثال کو ظاهر سره چې ختم شي.
زئی خلکوایی له هغه ورځ راهیسی چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړي، نامنه هم ورسره زور اخیسته. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی. د دې تعمیراتي توکو دکان لري. شاهد الله وایي چې رواني نامنې د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډیره بد اغیزه کړی ده.
امنیت ډیر خراب شوی دی شپه ورځ کې. چې امنیت نه نوې توګه مواد یا تعمیراتي یا بل شی څوک چې نه اخلي. امنیت سره نو خامخا د دکانداري او یا د تجارت تجارانو کاروبار کې امنیت سره ډیر زیات خراب شو.
د جلال آباد خاریان په داسې حال کې د نامنې ولکبل شکایت کوي چې د ځای چارواکو په خبره او سي تازه د ټول ننګرهار خو زنګړی ډول د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت د خوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي رادیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والی د ټولو امنیتي ارګانونو سره د ښې همغږي پر مسته کولو او د ګډ کار کولو فضا رامنځته کړې ده او هڅه ده چې هغه ترهګر چې دوی په ښار کې د شومو کړنو هدف لري د دې مخنیوی وشي. په دې برخه کې موږ ډېرې له سراوند لرو. ورسوالي کې دوی چې پر شپې دي د مخامخ جګړې ته ورماندې نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا تر هغه ځبرې دونه کې چې ان شاء الله د دې مخنیوي به هم وشي.
دا په داسې حال کې د چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د خوالي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغیرات رامنځته شول چې لمخې جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنی قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنیه قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړی ورځو لسونو ته ډاډ ورکړ چې د خامنیت لپاره به لومړی اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه ورزو بلخ ته په بلخ کې د نوی یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي موضوع او د خبر اعلانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. نوی ویلي په بلخ کې خبر اعلان د طالبانو له لوري د بالقوا ګواښ سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
نایا د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو شتون او هغوی ته د امنیتي ارګانونو لخوا په موقع د معلوماتو د نه شریکولو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو راپور ورکونه کمه کړي. په شمازون کې د نایا دفتر مشره مبینه سوي وایي چې په بلخ کې خبریالان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا له بالقوا ګواښونو سره مخ دي. هغې زیاته کړه:
متاسفانه ما وخت میبینیم د شمال افغانستان خبرنگارا معصوم نیست.
متاسفانه کله چې موږ وینو چې د افغانستان په شمال کې خبریالان مسؤل نه دي او موږ وینو چې د ښار په مرکز کې د یوې رسنۍ مسؤل هدف ګرځي. دا مسأله خپل خبریالان اړباسي چې په آگاهانه او یا نا آگاهانه توګه
د نای دفتر وایي چې د امنیتي ارګانونو لخوا خبریالانو ته د حقایقو نه څرګندول او په موقع له هغوی سره د معلوماتو نه شریکول هم سبب شوي چې د چټک او دقیق اطلاع رسونې په برخه کې خبریالان له ننګونو سره مخ شي. علي اکبر په بلخ کې خبریال دی او هغه وایي چې له 5 کلونو راهیسې له رسنیو سره کار کوي، خو روان کال یې په ټوله کاري موده کې تر ټولو له ننګونو ډک کال و. د وویل
تهدیدها خوب در برابر کار خبرنگاری در سراسر افغانستان مشکل است، اما
د خبریالانو په وړاندې ګواښونو خو په ټول افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي. خو دلته په بلخ کې ستونزه داده چې امنیه کمانډانی او د شاهین کلی اردو په موقع خبریالانو ته معلومات نه ورکوي یا د ستونزو زموږ په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي.
خو بیا د بلخ امنیه قمندانۍ ویلي چې له رسنیو سره نږدې اړیکې ساتي او اطلاعات له کوم سانسور پرته په موقع له رسنیو سره شریکوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما در پهلوی ازی کې اطلاعات همیشه در اختیار
موږ د دې ترڅنګ چې هر کله په موقع معلومات له رسنیو سره شریکو د رسنیو او امنیتي ځواکونو ترمنځ مو ښه اړیکې هم رامنځته کړي او هغوی ته د مختلفو لارو یعنی واتس اپ، میسنجر او یا هم په حضوري بڼه معلومات ورکو.
209 هم شاین قلوردو هم په بلخ کې یو له هغو امنیتي بنسټونو ده چې د خبریانو لخوا پر په موقع د اطلاعاتو د نه شریکولو تور پورې شوی. ازادي راډیو په موقع د اطلاعاتو د نه شریکولو موضوع د شاین قلوردو له مطبوعاتي څنګه سره شریک کړه، خو تر دم مو په دې اړه جواب نه دی ترلاسه کړی. په کابو تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په ګډون 15 خبریالان د ناپیژندو کسانو لخوا ترور او وژل شوی دی. د ویلو ده سره لدې چې د افغانستان حکومت طالبان د خبریالانو د ګواښلو او وژنو اصلي عاملان بولي، خو د طالبانو ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د ملکي وګړو هدف ګرځول د غوی په برنامه کې ځای نه لري. تر دې دمخه په 2000 میلادي کال کې افغانستان د آزادو رسنیو د لرلو لپاره د بې پوله خبریالانو د سازمان په یوه رده بندۍ کې د 1.8 هیوادونو ترمنځ 1.2 ځای خپل کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره وړاندې کیږي.
800 ورځپاڼې له افغانستان د امریکای ځواکونو د وتلو او د سولې د پروسې په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ امریکای ځواکونه باید د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي. خو د لیکوال په وینا که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه نتیجه ورنه کړي، ممکن په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمیر له اوس هم زیات شي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی کله چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه زور اخیستی او د مذاکرې سرک نه لګیږي، نو امریکا ته تر ټولو غوره پریکړه د مذاکرو ځنډول او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ درول دي. د ورسپانې په وینا دا ځکه منطقي پریکړه ده چې د دوهې تړون شرایط د ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره مناسب نه دي او لا هم د تاوتریخوالي ډېرېدو ویره شته او اټکل کیږي چې په راتلونکي پسرلي کې جګړه لا تیزه شي. هیواد دولتي ورسپانې هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت د غځولو مسله راخیستې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان په روان وضعیت اوس په نړیواله کچه تصمیم نیول کیږي او ټاکل شوی چې سبا چهارشنبې او بله ورځ پنجشنبې ناټو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر اجنډا دوه ورځنۍ غونډه وکړي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې دا دي چې طالبانو د سولې پر ځای جګړه او بریدونه پراخ کړي او په دې بریدونو کې تر ډېره هغه ځوانان په نښه کیږي چې په تیرو شلو کلونو کې د ولسواکۍ پر ارزښتونو پوه شوي او روزل شوي او د لوړو زده کړو خاوندان دي. او مسیر ورځپاڼې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې له امله د رامنځته شویو مالي زیانونو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې لیکل شوي په دغه پیښه کې سلګونه لارۍ او ټنکرونه سوځېدلي او سلګونه نور چور شوي چې د لومړنیو شمیرو پر بنسټ سوداګرو ته تر سلو میلیونو ډیر زیان اوښتی دی. د مسیر په سرمقله کې راغلي سره له دې چې دا بحران لوی دی او د اکثریت افغانانو ژوند اغیزمن شوی خو حکومت ورسره ډیر سوړ چلند کوي او د ستونزو د حل لپاره یې کوم اساسي ګام نه دی اخیستی. د لیکوال په وینا حکومتي چارواکي داسې دي چې یا خو پر دې مسایلو هیڅ نه خبرېږي او یا هم د دغه ولس درد او غم او ستونزې ورته پردی ښکاري. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د حکومتي چارواکو دا ډول چلند به د دې لامل شي چې خلک له چارواکو سره له هر ډول همکارۍ مخ واړوي.
اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه حاشی شیراسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټې روغتون دی مګر جراحي ډاکټر نه لري دی او اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 15 کیلومتره مزل کوو او زو د ولایت مرکزي شفاخانه ده. لوړپولو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل او فصل کړي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
هغه کوم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېدی 15,000 دی نو حکومت باید داسې ونی کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا پاک له ویشلې هغه یې د وکیلانو خپلوانو او نورو لوړ پوړو خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیايي کارکوونکو ته ورکړي. روغتیايي کارکوونکو وروسته یې باید ډېر عمر خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلی نګولدین تاسو سره په تماس کې مده من درفاس دا چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه تورخان ګډ چې ورته وي په دغه باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات پاسپورت او ټاپه د شناختي کارت او دا یو تذکره ده او په ډېر زیات ام زنانه ام خزي ام زاله ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ دا چې خلاص لار غواړو لکه سپین بورډ کوي کوټه سامان باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګ را تکوي ام دا قشن دلار غواړو که خپل دې کو دې په لوچا په کور دې شادي په لوچا په خپلونی شادي په موږ غره کوم رو نه رو تګ را تک زمينه موږ ته ډیره سخت ده. موږ د پاکستان حکومت او د افغانستان ډاټ ته موږ درخواست یې. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د 15 دقیقو نیز بحث تر تخپور شي. البته تر لنډو خبرونو وروسته خو لومړی اوس یو دمه لرو لنډه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ غوښنیوالې ده. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې واورئ. همدارنګه کای یو اس او انډراید ټلیفونونه لرئ نو د ازادي رادیو اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ. په صفاتو کې باندې د ازادي رادیو غږیزه برخه اوریدل شئ. همدارنګه راپورونه او خبرونه هم منظم لوستلی شئ. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د بغلان امنیت قمندان جنرال وای سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه 43 اسیران خلاص کړي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوي د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی تیرونې ترکمنستان ته تللی و. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي. ایران وایي که له دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. ملګرو ملتو په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوځ ته خبرداری ورکړه.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او همدارنګه فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې د خبرونو تفصیل ولولئ. اوس دویمه نیمای پیلو په دغه دویمه نیمای کې بعد شنا اسمان لاندې پروګرام لاند برخه تاسو ته خبره کړو. هیله ده تر پایه واورئ.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. نن په خبرونه کې په د افغانیو پرچاپ او ساتنې خبرې کوو. افغانۍ یا د افغانستان رایج پیسې د افغانستان بانک له لوري چاپیږي. د افغانستان بانک د افغانستان مرکزی بانک دی او د افغاني بانک نوټونو او سکو انحصاري حق لري. د پولنډي چارواکو په وینا په ورستۍ ورځو کې په دې هیواد کې سلګونه میلیون افغاني چاپ شوی او د نورو د چاپ قرارداد هم کړی دی. د دوی په وینا د نویو چاپ کړیو لسګون شلګون پنځوسیا او سلګون بانک نوټونو لومړی برخه افغانستان ته رسول شوې ده. د نړۍ ټول هیوادونه د ضرورت په وخت نوی پیسې چاپوي، خو هغه هیوادونه د پیسو په چاپ لا ډیر مصرف کوي چې پیسې ډیر استهلاکیږي یا اقتصادي وده لوړوي. په پرمختللو هیوادونو کې اوس په راکړه ورکړه کې له یوې خوا تر پیسو له کارتونو څخه ډیر کار اخیستل کیږي او له بلې خوا خلک خپل پیسې ښه ساتي چې په نتیجه کې بانک نوټونه ژر له منځه نه ځي. ډیر افغانان پیسې په بټو کې نه ساتي او عموما د کار په مهال په ناپاکو لاسونو نوټونه یو بل ته ورکوي چې ورسره پیسې خیرنې کیږي. یو شمیر داسې خلک هم شته چې پر پیسو لیکل کوي. په روانه خبرونه کې په دې شخیږو چې د پیسو چاپ څومره مصرف لري، په کومو شرایطو کې د افغانستان بانک نوې پیسې چاپوي، د پیسو ډیروالی یا انفلاسیون د پیسو پر ارزښت تغیز لري، د پیسو ارزښت څنګه ټاکل کیږي، ولی افغاني بانک نوټونه له هیواد د باندې چاپیږي، د پیسو د جال د مخنیوي لپاره لاري چارې څه دي، د پیسو کاغذ له نورو کاغذونو سره څه توپیر لري، څنګه کېدای شي چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د افغانیو ترڅنګ کریډیټ کارتونه دود شي، د پیسو تضمین یا پښتوانه څه شي دي. دی او د نورو پښتونو ته به زموږ درانه ملمانه په دې خبرونه کې ځواب وایي. حتمان تاسو درانه اوریدونکو هم پښتنې لري د خبرونه په ترڅ کې به وخت درکو چې استودیو ته تلیفون وکي او په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکي. د افغانستان بانک د تادیاتو ادارې عمومي عامر میر عزیز برکی او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان صبور نریمان زموږ میلمنه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی برکی، په پیل کې مې وویل چې د افغانستان بانک په پولند کې نوي بانک نوټونه چاپ کړي. ویل کېږي چې لږ تر لږه په دو حالاتو کې نوي پیسې چاپیږي، یا بازار ته وړاندې کېږي چې یا اقتصادي وده زیاته وي او یا پیسې زړې شوي وي او له چلنده وتلي وي. تاسو کومې اړتیا ته په پام نوي بانک نوټونه چاپ کړي دي؟ مهرباني.
د افغانستان بانک زمان پول چاپ میکنه که احساس کنه که ضرورت باشه، مثلا یا رشد اقتصادی باشه در کشور و یا ایز به مو پیمانه که بانکنوتا فرسایش میشه، فرسوده میشه در افغانستان بانک، بانکنوتای نو به عوض از اونها در مارکت تزریق میکنه. معمولا یا رشد اقتصادی داشته باشیم و یا ایز که بانکنوتا که فرسایش میشه کونه میشن، اونها از بازار جمع‌آوری میشه و در بدل از اونها پولای نو در مارکت تزریق میشه.
برکی صاحب، ولی افغانی له هواد دی باندې چاپیشی؟
یوازنه دلیل دا چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې موږ هغه کومه ټکنالوژي یا کومه ماشینری چې ضرورت دي چې باید بانکنوټونه پکې چاپ کړي، اوس په افغانستان کې هسې ماشینونه امکانات نشته. ماشینونه موږ نه لرو، تقریبا د ټول اسناد بهادار یا بانکنوټونه چې دي لکه چې بانکنوټ، پاسپورت او دا نور اسناد بهادار بهر نه بیرون چاپیږي. یوازنه دلیل دا ده چې موږ په افغانستان کې هغه ظرفیت نه لرو چې بانکنوټونه کوم خصوصیات چې لري افغانستان پننه کې چاپ شي.
شاخله صبور نریمان د افغانستان د اقتصاد وزارت وایم، ستاسو په نظر د زیاتو پیسو چاپ پر اقتصاد څه اغیز لري؟
طبعا وسیله داد و ستد پیسه ها هست و این پیسه به شکل اسکناس یا کاغذی و به شکل همچنان فلزی طبعا زمانی که یک بانکنوت به بازار عرضه میشه و او یک عمری داره که عمر از او باید در جریان باشه. طبعا هرچندی که ما بتانیم در نگهداری این بانکنوت ها توجه بکنیم و یک هزینه ای که ما برای چاپ بانکنوت ها مصرف صورت میگیره و اگر در صورتی که توجه روی نگهداشت از این روی دوام از این بیشتر اگر توجه صورت نگیره، طبعا میتونه از نظر اقتصادی یک هزینه را روی دوش دولت میگذاره. خب طبعا ولی نظر به برنامه هایی که جدیدن در دنیا رایج هست، هم در قسمت چاپ اسکناس های پلاستیکی و همچنان بر قسمت استفاده از
بله
کارت های
برکی صاحب، تاسی هم پدی نظر سرگن که یعنی خصوصا که پیسی زیادی چاپ شی پی اقتصاد به اغیز چیوی؟
خب یو مسئله د پیسو چاپ اول دی چې څومره چاپیږي، هغه د افغانستان بانک خپل تصمیم نیسي چې په هر قرارداد کې باید مشخص کړي چې څومره پیسې باید چاپ شي. او همیش د افغانستان بانک کله چې پیسې چاپي مقدار لږ ډېر زیات چاپي، هر څومره چې مقدار د بانکنوټونو یا قطعات تعداد د قطعات زیات شي، همدومره د قرارداد می مصرف اوربند کمیږي. یعنی هر څومره چې تعداد قطعات ډېر شي، فی قطع باندې مصرف کمیگی. دا تصمیم در افغانستان بانک نیست. او ایس کلا دا تورم باندې د سې کوم مستقیم اغیز نه لري، ځکه د افغانستان بانک کله چې پیسې چاپي هغه پیسې دلته راوستل کیږي په دمون په خزانه کې، دلته سټاک کې هغه ساتل کیږي. او دومره مسله چې ده نشر د بانک نوټونه دي، چې کله ضرورت د افغانستان بانک مارکیټ ته نوې پیسې نشر کوي، یعنی د چاپ او د نشر مینس کې فرق شته. چاپ هغه پروسه ته موږ وایو چې پیسې چاپیږي او دلته انتقالیږي افغانستان بانک ته، د افغانستان بانک په خزانه کې ساتل کیږي. نشر هغه پروسه ده چې موږ خپل خزانه نه باسو او مارکیټ ته انجک کوو.
بله، اصلي پښتنه زموږ دعوت له چاپ نه می منظور دا او تاسو خیر ده چې واضح کړئ چې چاپ جلا مسله ده چې بیا تاسو ذخیره کوي ساتي پستاکي، لیکن ک بازار ته ډیره پیسې چلشت وړاندې شي دغه اثر بدسوي.
طبعا کله چې افغانی مارکیټ کې اضافه سي خامخا ارزښت د اسعارو په مقابل کې کمیږي، او د دې له خاطر چې افغانستان دا وڅ کولای چې دا نرخ ثابت وسازي او وساتي، هفته کې دریزل اوکشن کې یا کرنسی اوکشن کې چې بهرني اسعار مارکیټ ته انجکټ کړي، دا وسیله د کوم مازاد افغانی چې مارکیټ کې راټولې چې پرینه دي چې د افغانی ریټ نور ټیکسي.
او یو بل پښتنه دا چې د افغانیو اوسنۍ ارزښت څومره واقعي ده؟ برکی صاحب، ځینې وایي چې په مصنوعي ډول مو د نورو آثارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ساتلی دی.
ساته چې موږ تاسو وګورو، موږ تاسو یو مملکت یو څه صدرات ډیر کم دی، واردات زخته ډیر دی، او بل د نور عوامل هم لري. دا کوم ریټ چې دی د ساتل کیږي د افغانستان بانک د لحاظ نه دا واقعي ریټ دی.
ځینې وایي که تاسو ډالر بازار ته ارزانه کوي کېدای شي ارزښت افغانیو په دې شکل سره پات نشي، او دا یو مصنوعي طریقه ده.
تطبیق سیاست پولی لپاره سو وسایل دي، چې یو مزایده اثار خارجي ده، یو انټرست ریډ نرخ تکتانه ده. دا سو وسیله ده چې په ټول دنیا کې بانکونه استفاده کوي چې تر څو وسه کولای چې د خپل پولی ارزښت وساتي. یو وسیله مزایده اثار خارجي ده چې د افغانستان بانک هفته کې درې ځله اثار مزایده کوي چې تر څو وسه کولای چې د افغانۍ بیه وساتي، او بل مزایده اوراق بهادار چې هم د افغانستان بانک د اکشن له طریق نه، یعنی د مزایده له طریق نه هفته کې درې ځله اکشن کوي، اوراق بهادار مارکیټ انج کوي تر څو وسه کولای چې مازاد افغانۍ د سرکولیشن ایو باسي او د افغانۍ نرخ ثابت وساتي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانیو په ارزښت او ساتنې باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی میر عزیز برکی، د افغانستان بانک د تادیاتو اداري عمومي عامر، او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویاند صبور نریمان. برکی صاحب، دی اوریدونکو پوښتنې نریمان صاحب ته نه بلکې تاسو ته متوجه وي، به کوم مهرباني.
ډیره مننه. اول درته وایم چې دا کله چې زړه پیسې راټولېږي په هر کمر با تجارتي بانکونه به د افغانستان بانک کې چې خلک مراجعه کوي، په هماغه وخت کې سمدستي تمام نوې پیسې ورته ورکوي، زړه پیسې نیسي او نوې پیسې ورته ورکوي. په دې کې نه فیس شته، نه کمیشن شته، نه عقل خدمت، هیڅ شی. هر څومره پیسې چې خلک راوړي په هماغه اندازه ورته دي.
لیکن برعکس ورستی اوریدونکي ویل لغمان څخه وایي کله چې بانک ته لسګونو شلګون وړو غوې نه اخلي،
ټول بانکونه ته فرهان د افغانستان بانک له طرف نه هدایت صدر سوی دی چې هیڅ بانک حق نه لري چې دا زړه پیسې مسترد کړي. یعنی هر هم وطن د موږ چې کولای شي پیسې ورسره زړه، هر کمرشل بانک چې تجارتي بانکونو ته لاړ شي هلته پیسې ورته بدلوي، یا د افغانستان بانک نمایندګان ته لاړ شي پیسې ورته بدلوي، او نوې پیسې یا سالمه پیسې ورته ورکوي. نوې منظور کاغذ پیچ نه ده، سالمه پیسې ورته ورکوي. دا به یو پروسه لري چې د بیرونی ادارات هم سره ترکیب آیات کې ده. د وزارت مالیه نه موږ یو نماینده لرو، وزارت عدلیه نه یو نماینده لرو، درې نماینده د پارلمان لرو، او درې نماینده د افغانستان بانک چې دا د دوی په حضور داشت کې دا محو کېږي. او بل د افغانستان بانک یو پروسه لري کله چې زاړه پیسې راځي د افغانستان بانک ته، نوې پیسې خلک یا سالمه پیسې خلک ته ورکوي. دا زاړه پیسې هلته پنج کېږي یا سوراخ کېږي، حداقل 15 سوراخ یې چې هغه بیرته قابل د چلند ته هیڅ وجه نه ده. او غټه پیسې چې دي زرګونه او 15 هغه باندې یو مور غیر قابل چلند چې 6 سانتي متر طولواله ده، هغه باندې هر بانکنوټ باندې مور کې غیر قابل چلند په هیڅ وجه قابل توزیع نه ده. راځو دومره پوښتنه ته چې موږ متن وکړو جالی بانکنوټونو په اړه کې. دلته دومره وارد دي، یو هغه وارد چې عام خلک باید پکې معلومات ولري. موږ ټول خلک ته وایو او پوسترونه موږ چاپ کړی، دغه په نمایندګیانو کې پوسترونه شته، او دا هر ځل چې بانکنوټ چاپیږي کومه خصوصیات لري هغه چې عام خلک باید وپیږي، هغه پوستر کې چاپیږي په دری او پښتو ژبه کې په ټول ولایت کې وشتل کیږي. هر بانکنوټ ځانته خصوصیات لري، ځین خصوصیات دا چې هغه موږ نه وړو چې خلک وپیږي، ځکه دغه یو سکیورټی د بانک نور ده، موږ نه وړو چې هغه ټول خلک ته تشریح کو. او بعض موارد یا خصوصیات چې هغه خلک باید وپیږي چې دغه په اساس تفکیک کی چې کوم بانکنوټ اصلي ده یا کوم بانکنوټ جعلی ده، هغه پوسترونه کې ستاسو د افغانستان بانک له طرف نه امیش ده اعلانېږي. دریم څه پوښتنه ترازو چې دا وړي زړه وړه پیسې بازار کې کم دي، یو څه مدار کم وړه پیسې بازار کې کم څه وو، تقریبا یو میاشت تر دې خو د افغانستان بانک 800 میلیون نوې پیسې چې په دې کې ټول وړه پیسې دي، لزګون شلګون تنزوسیان او سلګون توزیسی بدی، چې په دې کې 300 میلیون لزګون او شلګونان دي. دا په ټول افغانستان کې توزیسی بدی، مرکز او ولایتو کې نور برنامه موږ لرو چې دا په یو میاشت کې لخيره تکمیل شي. دا کوم کمپیوټر چې مارکیټ کې ساتي ان شاء الله دا ټول مینځ زی. او په درې میاشت کې 1.5 میلیون پنځه ګون فلزي موږ توزیع کړای، شپږ میلیونه فلزي دوه ګون من توزیع کړی او درې اشاریه و میلیونه یو ګون دا فلزي د چې په ټول افغانستان کې توزیع شوی دی او موږ ان شاء الله مطمئن یو چې په راتلونکي یو میاشت کې دا د وړه پیسې کمبود مارکیټ کې د لخيره مکمل حل شي.
دا پښتنه
بانکونه کړی یو مطلب موږ تاسو وکړه چې کمرشل بانکونه دا نه مني، هیڅ بانک حق نه لري چې دا کړه چې موږ متنان بانکونو ته ځي، هیڅ بانک حق نه لري چې هغوی ته نه ووایي. کله چې پیسې ورسره وي دوی کولی شي چې په هر بانک ته لاړ شي، هر بانک ته لاړ شي او عملته یې تبدیل کړي. یو افغاني هم چاته کمیشن ورنه کړي او دوی کې نه کمیشن نیسي بانکونه او نه کم ورکوي ورته. په هماغه اندازه چې خلک پیسې وړي په هماغه اندازه سالمه پیسې ورته ورکوي. چې بیا هم کله بانکونه اجتناب کوي، په هر ولایت کې د افغانستان بانک نمایندګیان هلته شته، خلک کولی شي چې هلته خپل شکایت درج کړي او دوی دې باندې رستګي کېږي. نور پوښتنو ته چې دا پیسې زاړه شوي دي، یوازنی دلیل دا ده چې دا وړه پیسې ډېر زر زر زړه کېږي، ځکه د روزمره داد ستود کې لسګون شلګون خاصتا داد وه انویه زیات پلس پلس کېږي. یعنی هر لسګون یو شلګون مونږ کولی شو چې وایو چې روزمره لس مرتبه داد ستود کې دا تبادله کېږي. یوازنی دلیل هم دا ده چې ډېر تبادله کېږي او بل چې لږ زره د مونږ متنان هم دې ساتنه کې همکاري نه کوي.
او د دوی دا خبره نه مني چې وای کیفیت د کاغذ خنه دی. مثلا دا سرتیری چې له خوست څخه ټلیفون کړی و ویل چې د پاکستانی روپیو کاغذ کیفیت ښه دی، هغه زر نه ژړیږي خو افغانۍ زر زړیږي.
یو خبر زه درته ترانت کوم چې دلته د پیسو کاغذ چې دی، یعنی هر مملکت یا هر کمپنی نسی کولای چې ځانته د پیسو کاغذ جوړ کړي. دا یو ځانته خصوصیت لري، په ټول دنیا کې محدود کمپنیان دي چې پیسو لپاره کاغذ جوړوي. پاکستان هم کله چې خپل پاکستان خپل پیسې دوی خپل چاپي، خو کاغذ رنگ او نور خصوصیات چې د بیرونی کمپنیانو نه نیسي. مونږ د افغانستان بانک با تقریبا د اعتدال تر اوسه پورې د پیسې چاپي په معتبره د دنیا معتبر کمپنیانو کې دا چاپیږي او کاغذ مطمئنا په یقین د سوالې سم چې کاغذ او کیفیت د منطقو د پیسو نه ډیر ښه دي.
نریمان صاحب، د ساتنې مسلې تکرار شو. زموږ یو سړی به مثلا په کارګر دی یا مستری دی، مستری دی لاس په غوړی وي، تور به وي، په موبایل باندې په مخه لاسونو باندې پیسې لاس په لاس کوي، تبادله کوي. او یو شمېر نور خلک چې مثلا کارم نه کوي، که پیسې ورکړي همدغه سې به کلوله کې او جیب ته به واچوي. لکه څنګه چې یو اوریدونکي په سر کې وویل، بټوه نه لري ډېر خلک، پیسې سمې نه ساتي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ همدغه نه توجه دې د افغانیو له استهلاک سره څومره کومک کړی دی؟
وی که زما د آقای برکی هم به سابقهشان گفتم، کیفیت بانکنوت هایی که جدیدن تولید میشه دوامش بیشتر هست، بر علاوه ای که از نظر امکانات امنیتی هم بالاتر هست که امکانات تقلب کمتر دارد. برای بان هم ما باید روی دو چیز توجه بکنیم. یکی که فرهنگ نگهداری پیسه باید در بین شهروندهای افغان ما باید بیشتر شود تا از پیسه من حیث یک مال دولت یا مال بیت المال باید خوب نگهداری بکنیم تا اینکه زودتر او را کهنه نکنیم. در قسمت نگهداری از او کوشش شود که مطابق آموزه هایی که بانک مرکزی افغانستان در اختیار شهروندان گذاشته، مطابق از او باید پیسه نگهداری شود. و از طرف دیگر روی دوام پیسه ها باید با استفاده از کاغذ های با کیفیت بالا ما باید استفاده بکنیم. هرچند که ما کیفیت پول کیفیت بانکنوت ها را ما توجه داشته باشیم، به ما اندازه ما کمتر هزینه خواهد کردیم بالای این پیسه ها، و پیسه ها را هم عمر مورد استفادهش بیشتر و طویلتر خواهد بود.
بله، دیره مننه. برکی صاحب، څومره امکان شته چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان کریډیټ کارت و نور کارتونه رواج شي او د افغانیو په ځای خلک معاملې له دې طریقې وکړي؟
د پاره کوم د افغانستان بانک در سکم ډیر کارونه کړي. نوې کمپنی چې د افغانستان تادیات په نوم جوړ شوې ده، اوس تقریبا ټول بانکونه چې په افغانستان کې فعالیت لري د دې عضویت لري. او یوازنی دلیل هم دا ده چې موږ وسو کولای چې معاملات الکترونیکي او معاملات غیر نقدي چې پکې فزیکی پیسې داخلي د ترویج کو او دا نوې ډپارټمنټ یا نوې کمپنی چې سیستم تادیات افغانستان په نوم جوړ شوی ده د اوس فعالیت لري ټول بانکونه چې په افغانستان کې کار کوي د دې عضویت لري او رشد معاملات وګورو دلته رو سایر سودی لري اوس افغانستان کې ډیبټ کارتونه مسته کریډیټ کارتونه مسته او په پرداخت کارتونه خدای لږ دره وخت غوړي ترسو لږ دره دا صحیح و استفاده لږ دره وسیسی خلک دین استفاده وکي بیا څه کوم ډیر کار شوی ده
بله کار خوش شوی ده خو اغه اندازه کې نه ده چې لیس گاونډي وات سره البته مقایسه ورنن نور دنیا خو پریشلی یو بل مسله
یو خبره ده چې دا نوې ایجاد شوی ده یو ښه آغاز ده مونږ امیدوار یو چې وسو کولای د دې استفاده لږ نور اضافه سي او دا یو نوی آغاز ده او ښه آغاز ده
بله.
امیدواری ستا چې اضافه سي
بله شاید لا ډیر وخت لکه څنګه چې تاسو په زمینی ډول وایي د ته پاتې وي چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دغه الکترونیکي معاملې زیاتې شي او عامې شي اما له افغانیو څخه استفاده طبعا چې ډېره وي تر ډېره وخته به ډېره وي زموږ خلک اکثرا غریب خلک دی لکه مخکې چې ما د مستری یا کارګر یا جوالی خبره وکړه چې لاسونه به پاک نه وي په مغه لاسونه به پیسې اخلي او پیسې به خرینی شي د دې لپاره ځینو هیوادونو لکه سویډن د پلاستیکی پیسو ابتکار کړی دی څومره به افغانستان ته واردار وي که کاغذ یا پلاستیک استعمال کړي چې هغه عمر ډیر زیات وي که څه هم هغه به قیمته تمامیږي لیکن عمر بیا په مقابل کې ډیر وي
د افغانستان بانک لپاره قیمته دومره مهمه نه ده ځکه د افغانستان بانک یو انتفاعي اداره ده همیش قیمت باندې ډیر سوچ نه کوي یوازنی دلیل چې تر اوسه موږ د دې تصمیم نه دنولای چې موږ د پلاستیکی پیسې چاپ کو دا چې تر اوسه پلاستیکی پیسې خپل حکومت کیفیت چې د افغانستان کې تر اوسه تثبیت امتحان نه دوار کړی نور دنیا کې چې پلاستیکی پیسې دی هلته پیسې ځانته یو عمر لري فرانسه بلیک درې کاله یا څلور کاله په درې یا څلور کاله پیسې د سرکولیشن نه بیرته وځي دلته افغانستان کې یوازنی مشکل دا چې پیسې خلک کورونو کې ساتي خلک ځان فرام ساتي او پلاستیکی پیسې یوازنی نقص چې دا چې مقاومت ډیر زیات دی او رنگ زر لمنځه ځي کله چې ډیر استعمال سي پلاستیک یو خاصیت لري چې رنگ ښه نه جذبوي او لمنځه ځي یا موږ اوس د باندې تر اوسه تصمیم نه درولې چې پلاستیک پیسې تلاسو منتظر یو چې په منطقه کې د ګوندې وادونه یو یا دوی چاپ کې د هغه ریزلت وګورو نتیجې وګورو امتحان وګورو هغه نور څه بیا کړی چې تصمیم ونیسې چې آیا موږ کولای شو چې افغاني بانک نوټونه په پلاستیک پیسې چاپ کو یا په دغه کاغذ
د قاری صاحب پښتنې ته اول شاغلی نریمان جواب وای شاغلی نریمان دوی وای چې ولې خلک پیسې او سرمایه له افغانستانه انتقالی ترکیه ته او دوبی ته او نورو سیمو ته مهرباني
بله خب در مورد فرار سرمایه قطعاً که دولت تلاش‌های زیادی برای زمینه‌سازی فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام داده و در حال تشویق سرمایه‌گذاری از سکتور خصوصی هست و بان هم ما برای این که بتانیم از فرار سرمایه در افغانستان جلوگیری به عمل بیاریم تنها راهی است که ما بیاییم برای سرمایه‌گذاری فرصت‌ها را فراهم بکنیم دولت افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان برای تشویق سرمایه‌گذاری‌ها فرصت های مناسب از قبیل زمین و از قبیل انرژی فراهم میاره و این میتونه مانی خروج سرمایه از افغانستان سواری در مجموع دولت افغانستان اهتمامات لازمه
بلسه.
برای جلوگیری از فرار سرمایه روی دست داره
برکی صاحب و ستاسو نوبت لمره ابریدون که ایمو آقا میر صاحبو کڅم تاسو په دې خبري وکړی چې د جالي پیسو تفکیک څنګه باید وشي لیکن د دې شکایت دا دی چې تا کوم ګروپ به مرتخصته دی به هم تشخیص ولای نشي ځکه چې جال کاران هم مخ کې دی او هم هغه څه چې کوم تاکتیکونه چې تاسو کار اخلي او هم اخلي او دوی وایي چې نوی پیسې به له پخوانیو سره څه توپیر ولري او کنه مهرباني
جالي پیسو په اړه کې جال کاران هر مملکت هر چیرته ستا کار کوي او یو خبر از ډیر مطمئن اندر ته ویلای شم ټول متنانو ته چې تر اوسه پورې هیڅ جلکار نه د تو نه بلای چې د افغانی بانک نوټونه چاپ کی یعنی جلکایه خو اما کوم خصوصیات ایمنی چلری نشه کولای چې هغه جوړ
دا سی بینسی جوړولای چې تاسو هم وغولوی خو لیکن عام خلک ترباسی پی دیغه چاره وکړي چې عام خلک یې وپیژني
عام خلک لپاره بیا ما هغه مخکنی پښتون ته زه تاکید کوم چې ټول د افغانستان بانک نمایندګان ته دوی کولی شي چې لاړ شي هلته پوسترونه ستا په دري او پښتو ژبه کې دوی کولی شي چې د نمایندګانو نه ونیسي او ځان ور باندې پوه کړي چې کوم خصوصیات په اصلي بانک نوتونو کې شته او دوی څنګه کولی شي چې اصلي د جعلي بانک نوتونو نه تفکیک ټول په تلیفون کې نه کېږي چې زه یو تشریح کوم چې کوم خصوصیات لري او زنه یې لارم داده چې متنان زموږ برانډ نمایندګانو ته لاړ شي هلته پوسترونه ستا په دري او پښتو ژبه کې د ټول خصوصیات چې عام خلک اوسې کولی چې دا جعلي د اصلي بانک نوتونو نه تفکیک کړي هلته ټول مواد شته
یعنی ستاسو له طرفه به زه ورته ووایم چې که بانک ته لاړ شي او همدغه عکس په خپل موبایل کې واخلي نو همیشه به یې ورسره وي کله چې په کوم نوټ یې شک راټول هغه سره دې مقایسه کړي ښه بله پوښتنه دودي
هغه سره مقایسه کړي او یو بل چې د موږ نمایندګان هم کولای شي چې ورته تشریح کړي چې د اصلي پیسې کوم کوم خصوصیات لري چې په جعلي پیسې کې نشته
څومره مصرف راځي مثلا په یو میلیون افغانیو
حد اوسط هر بانک نوت باندې 3 افغانی مصرف راځي چې دا لسف یو لسګونی یا یو زرګون او د هاوسات 3 افغانی مصرف ور باندې راځي تا بعد تر کابل پور انتقال پول
دیالیزی سای پشتنم تاسی واوری دلی چه مامورین نوی پیسی پا گران اخلی نی اخلی آتا میروانی تاسی پختن آوری دلی
زی ست تا زما پختن زواب داده چه دا افغانستان بانک پا مستقیم داول نسی کولای چه دا پیسی مارکیت تا توزیع تزریق کی دو مسئله دا یو چې خلک زړه پیسې راوړي د افغانستان بانک د افغانستان بانک د غوي زړه پیسې نیسي او سالمه پیسې ورته ورکړي او بل چې مستقیمه د افغانستان بانک په تجارتي فعالیتونو کې کار مستقیمه تشبث نکوي خلک چې دي دوکانداران چې دوی کولای شي چې په کمرشل یا تجارتي بانکونو کې حسابونه ولري خپل زړه پیسې هلته جمع کړي او سالمه پیسې واخلي او بل چې د افغانستان بانک د پیسې چې توزیع کوي به بانکونو له طریقې توزیع کوي ځکه خلک عام خلک مامورین دولتي مامورین اردو پولیس دا ټول چې دوی په تجارتي بانکونو کې اکاونټ لري او دوی ټول دا د ستر د بانکونو له طریق نه کیږي تجارت چې ټول په کمرشل یا تجارتي بانکونو کې اکاونټ لري دوی ټول دا د ستر د بانکونو له طریق نه کیږي د افغانستان بانک کمرشل یا تجارتي بانکونو ته پیسې ورکوي او بانکونو د پیسې خلک ته توزیع کوي مستقیما یعنی نو پیسې د افغانستان بانک له طریق نه توزیع کیږي نه ځکه د افغانستان بانک عام خلک ته مستقیما سرویس نه ورکوي او خلک سره چې زاره پیسې د کې هیڅ مشکل نشته دوی کولای شي چې هر نمایندګي تلاسي خپل زاره پیسې ورکي او نوې یا سالمه پیسې ونیسي
شاغلیو میر عزیز برکی د افغانستان بانک د تادیاتو ادارې عمومي امر او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان شاغلی صبر نریمان څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ